ഓഫ് അമേരിക്ക ജിബ റേഡിയോ ദേ
سړی مسید د وایس اف امریکا د وریټیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2013 د فروری د میاشتې دروسته منېټه ده. پاکستان کې د محل د مازیګر 6 بجې دی، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دي. د وایس اف امریکا د وایي واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شراغلاست وي یو سره ملګری اوسئ. د خبرونو تفصيلات لرو، خو ول درته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د ترهګرو سره مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو قاچاق د سار اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس پیرس کې د یوې هفتې غونډې وروسته نن خپل فیصله اعلان کوي چې پکې پاکستان د ترهګلو مالی مرسته کوونکو د سار فهرست کې د اچولو تحریک وړاندې کړل شوی دی. اخوا د پاکستان خارجه دفتر ویان محمد فیصل په دغه غونډه کې د امریکا او برتانیې په رول نیوکې کړي.
This new nomination quote-unquote procedure, which is unprecedented and in clear violation of established rules and practices of FATF.
د سوات کمی جرګې داوا کړې ده چې په سوات کې د پاکستان فوج د چک پوسټونو ځا پر شا کېدو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې منلې دي او دوی د اتوار د ورځې د احتجاج اعلان واپس اخلي. د پاکستان فوج تر اوسه په دغه اړه څه نه دی ویلي.
افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي په نوم د ګیس پایپ لاین منصوبه پرانسته کړې ده. په افغانستان کې طالبانو د دغه پروژې د ملاتړ اعلان کړی.
او اوس د خبرونو تفصيلات.
د ترهګرو سره مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو قاچاق د سار اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د یوې هفتې غونډې وروسته نن خپل فیصله اعلان کوي چې پکې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو د سار فهرست کې د اچولو تحریک هم وړاندې کړل شوی دی. پیرس کې روانه غونډه کې امریکې او برتانیې تجویز وړاندې کړی چې پاکستان یو ځل بیا د هغه ملکونو په فهرست کې واچوي چې ترهګرو مالی مرستو په مخه نیولو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان داخله چارو وزیر احسن اقبال د فاینانشل اکشن ټاسک فورس اخیری فیصله راتلو پوری د اندازو ورکولو پر ضد خبرداري ورکړی دی. اخوا د پاکستان خارجه دفتر ویان محمد فیصل د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې د امریکای او برتانیې لخوا وړاندې کړي تجویز باندې سختې فکرمندۍ څرګندې کړې دي او ویلي پاکستان د غیر قانوني پیسو سمګلینګ او ترهګرو مالی مرستو مخنیوي په سر په کال 2015 کې د امریکای فکرمندۍ لري کړې وي چې له وجې پاکستان دغه فهرست نه وسته شوی.
د سوات کمی جرګې داوا کړې ده چې د پاکستان فوج ورته باور ورکړی چې په خوځه خېله کې د فوزي چک پوسټونو په ضد د احتجاجي مظاهرې وروسته د کومو کسانو په ضد مقدمې جوړې کړل سوي وي هغه به ختموي او په چک پوسټونو به نور فوزیانو لخوا ولس نه تنګول کیږي. چې له وروسته د سوات کمی جرګې د اتوار د ورځې احتجاجي جلسه د ختمولو اعلان وکړي. د سوات کمی جرګې ویان د ښاغلي احمد شاه وایس اف امریکا ډي واته ویلي چې کمی جرګې غوښتل د اتوار په ورځ په ګراسي ګراوند کې د فوزی چک پوسټونو او د خوځه خېلو د مظاهرچیانو په ضد د جوړ شوو مقدمو خلاف یوه درنه جلسه وکړي، خو فوزی او انتظامی مشرانو هغوی ته د مذاکراتو بلنه ورکړه، خو د پاکستان فوج لخوا په دې اړه لا تر دا مهاله څه نه دي ویل شوي. او په دې اړه نور تفصیلات رحمان بونیری وړاندې کوي.
د سواد قومي جرګې وین هغلی احمد شاه د وایس اف امریکا ډیوري ډیو په سواد کې خبریال فیض ظفر ته ویلي دي قومي جرګې غوښتل د اتوار پر ورځ په ګراسي ګراوند کې د پوزي چک پوسټونو او د خوازا خېلي د مظاهرینو په ضد د جوړو شو مقدمو خلاف یو درنه جلسه وکړي، خو پوزي او انتظامی مشرانو هغوی ته د مذاکراتو بلنه ورکړه. هغه ویل د سواد د قومي جرګې پوز نه غوښتل چې په سواد کې د پوزي چک پوسټونو ختم کړی شي. هغه ویل د قومي جرګې په غوښتنو کې دا خبره هم شامل وه چې د خلکو په کورونو دي په تور شپه کې د پوځیانو د چاپو لړۍ ودرول شي. هغلی شاول پوځي او انتظامی مشرانو د هغوی ټولې غوښتنې ومنلې او باور یې ورکړو چې خوازا خېله کې د مظاهرینو په ضد کومې مقدمې جوړې شوې دي هغه به ختمولې شي. د پاکستان د پوځ لخوانه تر اوسه په دې حق لکه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. بلې خواته د پښتون تحفظ مومنټ لخوانه هم په سواد کې د اتوار پر ورځ د مظاهرو اعلان شوی، خو تر اوسه پورې د دغه مومنټ ویاند یا کوم غړي په دې حق لا څه نه دی ویلي. د سواد قومي جرګې ویان وای پوز قومي جرګې ته دا باور هم ورکړو چې سواد کې به د چیک پوسټونو شمیر بیخي کم کړی شي او چې کوم چیک پوسټونه وی په هغه به پوز د پولیسو تر شا ولاړ وی او خلک به پرې بیخي نه تنگول کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف بخنه غوړم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خپل ځانګړي فند نه د مولانا سمیع الحق په مشرۍ دارالعلوم حقانیه مدرسې ته نوري 200 او 100 میلیون روپۍ ورکوي. د دې خبرې پخلی د خیبر پختونخوا د مذهبي امورو او اوقافو وزیر حبیب الرحمن خان ډیبر ریډیو سره په خبرو کې کړی دی. نوموړي ویلي دغه پیسې د اوقافو په مت کې وزیر اعلی د خپل ثواب دیدی یا ځانګړي واک لاندې ورکوي او دا د مدرسې د ودانۍ د پاره ورکړل کیږي. نوموړي ویلي دا د هغه مخکینو 1.5 کروڑ روپونه علاوه دي. نور حال پې د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبریال حمید الله تاسو ته وړاندې کوي.
د دې خبرې پخلی د خیبر پختونخوا د مذهبي امور او اوقاف وزیر حبیب الرحمن د ډیوا نیوز سره په خبرو کې کړی دی. نوموړي ویل دغه پیسې د اوقاف په مت کې وزیر اعلی د خپل ثواب دیدی ځانګړي واک لاندې ورکوي او دا د مدرسې د ودانې د پاره ورکول کیږي او دا د هغه مخکینو 1.5 کروڑ روپونه علاوه دي.
پیسو
منظوری لانه ده شوی. حمید الله وایس اف امریکا ڈیوا پیښور.
په پېښور کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې پی ډی ایم ای د چارواکو یو موټر چاودنه کې د ډرایور په ګډون 3 تنه وژل شوی دی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې نن سهار نږدې 9 بجې کوهارت روډ سره نږدې په 13 کالونی کې سرکاري ګاډي باندې دغه چاودنه وشوه. په پېښور کې د پولیسو افسر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي په موټر سایکل کې چاودیدونکي بارودي مواد پر ځای کړل شوي وو او د مرستیال ډایرکټر ګاډۍ پرې نقشه شوه. نوموړي هم وویل چې په دې پېښه کې 3 تنه ژوبل شوي هم دي. هغه وایي چې پولیس او نورې امنیتي ادارې که تر سید دلی او د پیښې په لټنې پل کړې دي. په سمدستي ډول د دې چاپنیز مواري چانه د مناله.
افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ ټاپی په نوم 1,74 کیلومتره اوږدې د ګیس پایپ لاین منصوبې پلانسته کړې ده. د ټاپی په نوم دغه منصوبې د پرانستې اولنی پړاو د افغانستان د لویدیز هرات ولایت د سرحدي سیمې سره نږدې په ترکمنستان کې ترسره شوې ده او وروسته افغانستان کې هم د ټاپی د پرانستې دغه سي یوه دستوره شوې ده. د هرات د والی بیان جیلانی فرحت په دې اړویلې دي چې د جګړه ځپلي افغانستان څخه د تیرېدونکو دغه ګیس پایپ لاین د سرنې لپاره به کلک قانونه اخیستل کیږي. په اني حال کې د افغان حکومت سره په جګړه بوخت طالبانو د دغه پروژې د ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې هغوی به د خپل واک لاندې سیمو کې د ګیس دغه پایپ لاین د تیرولو په پروسه کې کوټلې ملاتړ کوي.
د نایجیریا شمالي ریاست یوب کې د بوکو حرام ترګر ډلې نږدې 100 نجونه د سکول نجونه تښتولې چې کورنۍ یې ویلې تر اوسه لوڼه بې درکه دي. که څه هم د چهارشنبې په ورځ د نایجیریا فوج دا کړې وه چې 6 اویا نجونې راخوشه کړې دي، خو د یوب ریاست ګورنر ابراهیم قدیم د پنجشنبې په ورځ دغه سکول ته تللی او ویلي چې یوه نجلۍ هم نه در خلاصه شوې. د نایجیریا ولسمشر محمدو بهیوري د چهارشنبې په ورځ په ټویټر لیکلی وو چې د انجنونو را خوشی کولو لپاره به هر ګام اخلي. دا په نایجیریا کې د کال 2014 رئیس دویم لوی پیښه ده.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ګردشام کې د 1.5 ورځو لپاره د جګړې ادرولو او د دغه هیواد مشرقي خار غوطه ته بشري او طبي مرستو اجازه ورکولو لپاره نن په یو قرارداد باندې رای ورکوي. د کویت او سویډن لخوا وړاندې کړي قرارداد په مسوده باندې وروسته زیارت پورس اعتراضونه کړو او په دې کې د بدلون کولو تجویز ورکړو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شام کلک ائتلافي هیواد به په دغه قرارداد خپل رای څنګه ورکوي. امریکې د زیارت پورس په غوطه خار د روس او ایران په می حمله سختي نیوکه کړې وي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د سکول استادان چې وسله ژتل غواړي ورته د اجازه ورکړی سي. صدر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د سکول د افوز غونډه کې دا خبرې کړې. په سپینه ماڼۍ کې کېدونکې غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې تېره اونۍ فلوریډا ریاست کې په سکول کې 9 کلن هلاک د سکول زده کوونکو باندې ډزې کړې دي او تر دې وړاندې هم یو شمېر ته ډول پېښې رامخته شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د ترهګرو سره مالی مرستو د غیر قانوني پیسو قاچاق تصار اداره د یوې هفتې غونډې وروسته نن خپل فیصله اعلان کوي چې پاکي پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو د سار فهرست کې د اچولو تحریک وړاندې کړل شوی دی. دا وخت زموږ سره زموږ همکار ارباب محمود علي په سټوډیو کې ناست دی. ارباب صاحب، تفصیل مشوي په خیر علي.
مهرباني، خوار مش.
ارباب صاحب، د پیرس نه تر اوسه پورې تازه خبرونه سره غلي دي.
دلته کې د نړیوال مطبوعات او د خبر رسان ایجنسی لکه رایټرز خبر ایجنسی، دغه سی بلومبرګ او دغه سی نور ادارې چې دي، هغه تاسې رپورټونه ورکوي چې د پاکستان د ترهګرو سره د مالی مرستو په هغه هیوادونو نوملړ کې یا لیست کې شامل کړی شوی دی. دغه فیصله به قاعده رسمي اعلان نه دی شوی. د مختلفو د پاکستانی چارواکو او د نورو سرچینو له خولې دغه مطبوعاتي ادارې چې دي، رایټرز چې کوم ذکر وکړو، هغه وایي چې دغه فیصله شوی دا. په دې باندې وړاندې د پاکستان حکومت دغه خبر خپور کړی وو چې داسې په مطبوعاتو کې خبرونه راغلي وو چې سعودي عرب، چین په دې کې خپل رول ادا کړی دی او پاکستان په دغه نوملړ کې یا په دغه فهرست کې نه دی شامل کړی شوی. خو نن چې کوم رایټرز خبري ادارې ویلي دي، نو هغه وی سعودي عرب او چین خپل اعتراضونه په دې باندې لری کړی دی، واپس شوی دی، پشا شوی دی، او اوس کې دی چې ډیر امکان لري چې پاکستان په دغه نوملړ کې یا دغه فهرست کې شامل کړی شي. په دې باندې پاکستان د چارواکو لخوا دا ویلي شوی دی. احسن اقبال خپل خبره کړې ده چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر دی، او خواجه آصف چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر دی، هغوی هم دغه خبرې رامخته شوی دي چې انتظار وکړي او اسې خبرونه مخ وروي چې تر څو پورې فیصله نشوي هغه پورې انتظار وشي. خو په رسمي توګه باندې د دغه د ډلې لخوا تر اوسه پورې رسمي بیان نه راغلی. په دغه ډله کې 15 ملکونه دي، دغه ډلې ملکونه دي چې د دې غونډه په پیرس کې کېدله.
او ارباب صاحب، که چېرته پاکستان په دغه فهرست کې ونومول شي، نو دا په پاکستان څه اغیز لرلی شي؟
دا فیصله وړومبی ځل نه دی. په پاکستان کال 2012 او 2015 په دغه وختونو کې هم پاکستان د ترهګرو په دغه هیوادونو چې کوم د ترهګرو سره مالی مرستو په فهرست په دغه کې اچول شو. او خو هغه ټیم کې حالات وکتل شي، نو په نړیوال کچ باندې یو جدا حالات وو. په امریکا کې دلته کې جدا حکومت وو، انتظامیه وه. څه فیصله چې شوی وي، نو پاکستان په هغه کې کولی شو چې د نړیوالو ادارو سره چې کوم پاکستان سره قرضې ورکوي یا پاکستان سره مالی مرستې کوي، نو هغوی پاکستان د ورلد بینک سره خبرې اترې کړې وې، د اغینې قرض اخیستی، نو څه داسې مشکل نه وو. خو څنګه زه به دلته کې اوس دې وخت کې یو بل صورتحال دی. بله انتظامیه د واشنگټن کې ناسته ده. صدر ترامپ چې پرون وایټ هاوس لخوا کم چې د دې چارواکو لخوا دا ویل شوی دی چې پاکستان په هلو ځلو باندې د صدر د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ لخلې ویل شو چې هغه نه دی په دې باندې مطمئن نه دی چې پاکستان کم ګامونه پورته کړی دي. دغه کېدی شي. او دلته زلمی خلیلزاد چې ډیو ریډیو سره تیره اونۍ مرکه کړې وه، هغه ویلو چې پاکستان، امریکا پاکستان غواړي چې د ترهګرو پناه پټ پناه ځایونه ختم کړي، مالی مرستې لارې یې وتړي. خو په هغې باندې امریکا یا نړۍ چې پاکستان یو ګام د پاکستان په خلاف پورته کړي، بیا صبر ورته وکړي چې پاکستان څه ګام جواب څه کوي. بیا چې پاکستان جواب ونه کړي، نو بیا بل ګام پورته کړي. نو دا یرې اندېښنې ښودل کېږي چې پاکستان چې کوم ریزرو چې دي هغه راغورځېدلی دي، قرضې به اوس واپس کول وي. هغه کوم پیسې پاکستان سره ریزرو نشته، فورن ریزرو نشته، دغسې نور د مالی ادارو نه چې کوم فنډونه اخلي. که امریکا بیا نور مخکې لاړ شي، نو بیا پاکستان لپاره غټ مالی مشکل جوړېدلی شي. نن یوازې کراچی سٹاک ایکسچینج یا پاکستان سٹاک ایکسچینج لري شپږ سوه پوینټ راغورځېدلی دی. د دې خبر چې صرف دا اطلاعات راغلي چې کېدلی شي پاکستان په دغه فهرست کې راشي. نو د پاکستان خود ځینې دان دښنیم څرګندېږي چې پاکستان به په دې عمل یا د دې غوښتنو عمل ځکه ونه کړي ځکه چې پاکستان کې د جولای په میاشت کې انتخابات کېدونکي دي. نو ډېر امکان نه لري چې پاکستان داسې ګامونه پورته کړي. خو پاکستان دا وایي چې کال 2015 کې همدغه اداره د پاکستان د ګامونو نه مطمئنه شوې وه او دا وخت چې کوم ګامونه دغه اداره که پورته کوي نو دا د پاکستان د ترهګرۍ په خلاف هلې ځلې هغه اغېزمنې کولی شي.
ډېره مننه ارباب صاحب.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان خارجه دفتر ویان محمد فیصل د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې د امریکا او برتانیې لخوا وړاندې کړي تجویز باندې سختې فکرمندۍ څرګندې کړي دي او ویلي پاکستان د غیر قانوني پیسو سمګلینګ او ترهګرو مالی مرستو مخه نیولو په سر په کال 2015 کې د امریکا فکرمندۍ لرې کړې وي چې له وجې پاکستان دغه فهرست نه وستې شوی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان په فائنانشل اکشن ټاسک فورس ایف اے ٹی ایف غونډه کې د امریکا او برتانیې له اړخه د بندیزونو په وړاندیز یو ځل بیا اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې د غیر قانوني پیسو لېږلو او رالېږلو او د ترهګرۍ د مالی مرستې د مخنیوي دپاره یې په امریکایي اندېښنو د وړاندې څخه په کال 2015 کې کار کړی و. په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د امریکا او برتانیې لاړخه په پاکستان د بندیزونو لګولو وړاندې سوې نوې طریقه کار د اف ای ٹی ایف د اصولونو په ضد وګرځوله او وی ویل
پاکستان هاز سیریس کنسرنز اوور د ابجیکشنز ټو د انټروډکشن اف دیس نیو نومینیشن کوټ ان کوټ پروسیجر ویچ از انپریسیڈنٹډ اینڈ ان کلیئر وایلیشن اف اسټابلیشډ رولز اینڈ پریکټیسز اف
دوی زیاته کړه چې اف ای ٹی ایف لاړخه په کال 2009 کې سرګند سوی د منی لانډرینګ په څارنه کې د کمزوري په اړه نه یوازې د پاکستان سټیټ بینک نوې طریقه کار معرفي کړې و بلکې په پارلیمان کې هم په دې اړه قانون سازي سوی و او د دغه قانونو لوچې په کال 2015 کې د پاکستان نوم د چار د نوملړ څخه وېستل سو. بل پلو ته خبري اژانس رایټرز د هندي مطبوعاتو او سفارتي ذریعو د خلی وایي چې پاکستان نوم د چار د هیوادونو په نوملړ کې بیرته شامل کړی سوی دی. دغه ګام په افغانستان کې په بریدونو کې ککړ د تراګرو ډلو سره د اړیکو ختمولو لپاره پر پاکستان یو فشار ګرځول کیږي. دغه رپورټونه هغه وخت مخې ته راغلي چې دوی ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه چې هڅیا کامیاب سوي او د اف ای ٹی ایف په غونډه کې د پاکستان نوم د څار په نوم لړکی اچولو باندې اتفاق نه دی سوی او پاکستان ته د درې میاشتو وخت ورکړی سوی دی. او دا رپورټونه هم مخې ته راغلي وو چې په دې لړکی چین، ترکیه او سعودي عرب د پاکستان مرسته کړې ده. په پیرس کې روانه فائنانشل اکشن ټاسک فورس غونډه چې د روانې میاشتې په 13 نیټه پیل سوې ده، پاکستان نوم د دې څخه وړاندې د کال 2012 څخه تر کال 2015 پورې دغه نوم لړکی اچول سوی و. څېړونکي وایي چې کچری د پاکستان نوم یو ځل بیا د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته نه کوونکي هیوادونو په نوم لړکی واچول سو نو دا د پاکستان پر اقتصادي، سفارتي او سماجي چارو بد اغیز غورځولی سي.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وده تاسو یو تفصیلی راپور واوریدئ چې د ترګرو سره مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د کاچاګ د سارې اداره فائنانشل اکشن ټاسک فورس د یوې هفتې غونډې وروسته نن خپله فیصله اعلان کوي. هم په دې اړه څېړونکي سوایي تفصیلات تاسو ته د احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کوو.
سړنکاران وای د مالیه د سارنې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف له خوا پاکستان د ترهګرو سره مالی ملاتړ په تور په نوملړ کې شاملول یو داسې پرمختګ دی چې د دې اغیز به پاکستان لپاره نه یوازې معاشي او اقتصادي ستونزو کې زیاتوالی راولي، بلکې په اوسني حالاتو کې د پاکستان په دغه نوملړ کې شاملېدل به په نړیواله کچه د پاکستان لپاره سیاسي توګه هم ډېر زیانمن ګام وګڼل شي. نومیاله سړنکار ډاکټر سهیل احمد په وینا، پاکستان د دې غونډې په محل ځان د نوملړ څخه بهر ساتلو د پاره هڅې هم تر سره کړې دي، ځکه چې دغه نوملړ کې د پاکستان شاملولو پریکړه د پاکستان د پاره په نړیواله کچه د زیاتیدونکو فشار سبب ګرځیدل شي. په دې حقله نوموړي زیاتوي،
نو د دې اغیز خو د پاکستان لپاره ښه نه دی، ځکه چې پاکستان د مخکې نه یو کمزوری معیشت دی او په د امداد باندې دا منصر یو په امداد کې ټولو کې زیات حصہ د امریکای د امداد نه راځي، نو بیا به نه صرف د امریکای امداد بند شي بلکې دا به د یو داسې فورم نه راشي چې د ډیرو نورو ملکونو امداد به پاکستان ته بند شي. پاکستان باندې به یو خو د خپلې معاشي استحکام به یو مسله ورته وي، بل بدای چې پاکستان په عالمی سطح باندې تنهایی طرف ته لاړ شي، دا صرف یو پابندی نه ده بلکې دا به پاکستان سیاسي طور باندې په عالمی میدان کې په بین الاقوامي میدان کې آئسولیشن ته به پاکستان لاړ شي. دې سیاسي اثرات هم شته دي، د معاشي اثرات هم شته دي، او دا به د دې اثرات به ډېر زیات منفي په پاکستان باندې.
پاکستان چې دا وخت د کورنۍ سیاسي شخړو تر څنګ په ګرمیانو کې د نوي عمومي ټاکنو او د معاشي او اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. نومیالی سړنکار پروفیسر فدا حسین په وینا، د مالیه د سار نړیوال ادارې دغه پریکړې له وجې پاکستان د ځنې معاشي او اقتصادي بندیزونو سره هم مخ کېدل شي، چې په دغه کې د نړیوال مالی ادارې یا IMF، عالمی بانک او نور د نړیوال مالی ادارو له خوا ځنې خندان د پاکستان لپاره ستونزې زیاتولې شي.
ور د پاکستان حاسم انټرنیشنل ایمیج کم دی، هغه ډېر خراب دی په ډیرو ملکونو کې، او بیا ظاهر خبره ده چې انټرنیشنلی تاسو څاک چې کم دی هغه خراب دی، نو دا هغه هو د اوورال چې کم دی، نو په چې کم انویسټمنت پاکستان ته راتلو والی یا په پایپ لاین کې یا هر ډی شوي، نو هغه خلک دې ته ښه نه ګوري. دغه شان کو ګورئ نو په اکانمي خو چې موږ وګورو نو په اکانمي خو به اثرات یي، دا خاص کر چې کم ملکونه یورپ کې دي یا امریکې شو او یا کما انټرنیشنل فائنانشل انسټیټیوشنز ورته وی هغه شو، نو دا غي خو بسنه سو ایشوز پاکستان ته راځي.
سړنکاران وای پاکستان چې د دې نوړاندې هم تر دریو کلونو د 2015 کال پورې په دغه نوملړ کې د ترهګرو سره د مالی ملاتړ په تور شامل کړي شوی وو، خو دا واری په دغه نوملړ کې د پاکستان نوم شاملول په موجوده حالاتو کې د یو نوی فشار او زیان سبب ګرځیدل شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خپل ځانګړي فند نه د مولانا سمیع الحق په مشرۍ دارالعلوم حقانیه مدرسې ته نورې 270 میلیون روپۍ ورکوي. د دې خبرې پخلی د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اوقافو وزیر حبیب الرحمن خان ډیو ریډیو سره په خبرو کې کړی دی. نور حال په دې حقله باندې د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی وزیر اعلی پرویز خټک د خپل ځانګړي فند څخه د مولانا سمیع الحق په مشرۍ دار العلوم حقانیه مدرسې ته نورې 270 میلیون روپۍ ورکړي. د دې خبرې پخلی د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اوقافو وزیر حبیب الرحمن د ډیوا نیوز سره په خبرو کې کړی دی. نوموړي ویل دغه پیسې د اوقافو په مد کې وزیر اعلی د خپل ثوابدیدي ځانګړي واک لاندې ورکوي، او دا د مدرسې د ودانۍ دپاره ورکول کېږي، او دا د هغه مخکینو 1.5 کروڑ روپو نه علاوه دي.
کوشش کوي دا 57.70 لاکھ روپو ته ورسیږي. هغه زیاته کړه د دغه پیسو منظوري لانه ده شوی، خو د اوقاف وزارت د وزیر اعلی په وینا دغه سمری ورلېګلې او دا سکیم با و 50 کروڑ او یا لک روپو ته ورسی. په خیبر پختونخوا کې د پی ٹی آئی حکومت په کال 2014 کې هم د مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسې ته 10 کروڑ روپې ورکړې وې او په دغه سکولو د سختو نیوکو لاندې راغلی وو. دارالعلوم حقانیه ته په 900 پیسو ورکولو د پاکستان تحریک انصاف په مشرانو او صوبایي حکومت اوس هم سخت نیوکې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا گوهر په ټویټر لیکلي، په خیبر پختونخوا کې سکولونه بنیادي اسانتیاوې نه لري. دا وایي باید چې عمران خان او تحریک انصاف حکومت حقانی مدرسې ته دا پیسې د خپل جیب ورکړې وي. دالی کی ترهګره او تندروی ته پیسې ورکول ردو. وتلی خبریال حسن خان په ټویټر لیکلی، نه پوهیږو چې د پی ٹی آئی مشر عمران خان په سمیع الحق دومره مهربانه ولې دی. 10 کروڑ روپۍ مخکې او 20 کروڑ روپۍ اوس نورې ورکوي او د سینټ د پاره یې باور هم ورکړی دی. په ټویټر یو بل کس سید شارزا ولیکل، د خیبر پختونخوا د ولس پیسې یو داسې مذهبي مدرسې ته ولې ورکول کیږي چې پچا باندې د ترهګرو پیدا کولو تور دی. د عمران خان د پی ٹی آئی ګوند د خیبر پختونخوا حکومت په یو وخت کې تنلارو طالب وسلوالو ته د دفتر خلاصولو بلنه هم ورکړې وه. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری پرون په یو وینا کې عمران خان د تندروا وسلوالو ملګری بللې و. ځینې خلکو دا پوښتنې هم کړي چې آیا دغه پیسې به په کوم مت کې خرڅ کیږي، څوک پرې خرڅ کوي او حساب کتاب به څوک کوي. حمید اللہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري. د واملری د بلوچستان د تعلیمي ادارې چارواکي وایي چې په ضلع کل عبد الله کې د چمن شار کې شر کال تر لزر پورې کښنیان به دوی په سکولونو کې داخله وي او د دې لپاره ټول انتظامات کړي دي. خو بل خوا د یونیسف د تعلیمي څانګې مشر وایي چې یوازې په دغه کل عبد الله چمن ضلع کې 115 سکولونه بندې. نور تفصیلات په دې اړه د چمن څخه د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی وړاندې کوي.
د چمن د مطبوعاتو په مرکز کې یو خبری کانفرنس ته د محکمې تعلیم چارواکو وویل چې یوازې په ضلع کل عبد الله چمن کې د 10 پورې کوشنیان چې د تعلیم څخه محروم دي، دوی به 6 کال په سکولونو کې داخله وي.
ګلې باندې چې ولاړ شي 50 پېتک کوشنیان په خاورو کې ګرځي، غربت مسله مور سره ډېر کوشنیان ستا کاغذان پر ټپانو ټولې سید مور پلارې ماشا الله در په در دی. نه چیر په 200 دی مزدور دی یا په 500 مزدور دی، هغه انجوز به دا 500 یا دا 200 و دکشنی ته ورکی مور پلار ته به موږ وایس به سکول ته راوستو، نه داخله جنا خپل بوکس هم مو تور کو.
د مکمې تعلیم زلا کلا ودلا مشر حسرت الله چنګیزی په دغه محل وویل چې د مختلفو عالمی دارو د سروې په مطابق یوازې په بلوچستان ایالت کې د 25 لکو څخه زیات کوشنیان د سکولونو څخه د بندې بې تعلیم پاتې دي، چې ودغه کوشنیانو ته تعلیم ورکول او په سکولونو کې داخلول د حکومت ذمہواری ده، چې د قانون لاندې د 50 کالو څخه تر 14 کلونو پورې کوشنیانو ته مفت تعلیم به حکومت لازمی ورکوي. خو هم په دغه خبری کانفرنس کې شریک د یونیسف عالمی ادارې د تعلیمي څانګې مشر محمد اسماعیل جلالزی وویل چې په کل عبد الله چمن کې 115 بند سکولونه نشاندي دوی کړې ده، چې دغه بند سکولونه به د ځایي خلکو په مرسته برته خلاصولو کار پیل کړی دی.
115 سکول زموږ نان فنکشنل او بند دي، چې هغه د مختلفو موجوهات هلته ټیچر غیر حاضر دي، هلته کمیونټي د ولس یو جګړې په وجه بند دي، یا هلته لږ ځای څه ځایونه څه چې پوسټونه ویکینډ. مطلب دا دی که موږ په 115 سکول کې ایوریج موږ یو 150 تعداد ولرو، نو دا یو بیخي زیات تعداد جوړیږي. یو 3500 تعداد موږ په داس سکول کې جوړیږي چې موږ دلته انرول کالج دا به قاعده دی. ایس پی یونیسف له طرفه زاد لمور سره ریډینګ رائټینګ تمام مټیریال موجود دی چې داغه د ګورنمنت د بوکس ترسی کتب ز علاوه موږ دوی ته ورسو.
د ملل متحد د پرمختګ ادارې په خپل یو تازه راپور کې د غزل کلا ودلا چمن د پاکستان د ټولو پات ضلع شو دلې ده، چې دلته د غربت کچه او تعلیمي شاره د پاکستان د نورو ضلعو په پرتله ډیره کم ده. خو د یو غیر دولتي سازمان د یو سروې په مطابق د 50 څخه تر 300 پورې کوشنیان چې عمرونه د 50 څخه تر 14 کلونو پورې دي، د پولي په کاچا کې هم دلته کارول کیږي، چې پر ناتوانه وژو باندې دوی درانه درانه بارونه وړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر مون اوریدم خدا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د خبرونه لیا دوام لري را سره ملګری او سې ور بیا د خبرونو لنجز درته وړاندې کوو خو واټ سی اول د خبرونو څټکو
د ترهګرو مالی مرستو او غیر قانوني پیسو قاچاق د سار اداره پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو د سار فهرست کې اچولو په اړه خپل فیصله نن ورکوي. د پاکستان خارجه دفتر ویان محمد فیصل د امریکای او برتانیې لخوا پاکستان په دغه فهرست کې اچولو تجویز باندې فکرمندۍ څرګندې کړې.
This new nomination quote-unquote procedure, which is unprecedented and in clear violation of established rules and practices of FATF.
د سوات کمی جرګې دا وکړه دا چې په سوات کې د فوج د چک پوسټونو زه پر شاکېدو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې منلې دي او دوی د اتوار د ورځې د احتجاج اعلان واپس اخلي. د پاکستان فوج تر اوسه په دې اړه لیاسه نه دی ویلې.
افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي په نوم ګیس پایپ لاین منصوبې پرانسته کړي. د افغان حکومت سره په جګړه بوخت طالبانو هم دغه منصوبې د ملاتړ اعلان کړي.
اوس د خبرونو تفصيلات.
د ترهګرو سره مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو قاچاق د سار اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د یوې هفتې د غونډې وروسته نن خپل فیصله اعلانوي چې پکې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو د سار فهرست کې اچولو تحریک وړاندې کړی شوی دی. پیرس کې روانه غونډه کې امریکا او برتانیې تجویز وړاندې کړی چې پاکستان یو ځل بیا د هغه ملکونو په فهرست کې واچوي چې ترهګرو مالی مرستو په مخ نیولو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر بیان محمد فیصل د ترهګرو مالی مرستو د سار ادارې په غونډه کې د امریکای او برتانیې لخوا وړاندې کړي تجویز باندې سختې فکرمندۍ څرګندې کړې دي.
د سوات کمی جرګې دا وکړه دا چې د پاکستان فوج ورته باور ورکړي چې د خوځه خېل کې د فوزي چک پوسټونو په ضد احتجاجي مظاهرې زوروسته د کمو کسانو په ضد مقدمه جوړه سوی او هغه به ختموي او په چک پوسټونو به د نورو به نور د فوزیانو لخوا ولس نه تګول کیږي. او چې د دې وروسته د کمی د سوات کمی جرګې د اتوار د ورځې احتجاجي جلسه د ختمولو اعلان وکړه. د سوات کمی جرګې ویان ښاغلی احمد شاه وایس اف امریکا سره دا خبرې کړي. خو د پاکستان فوج لخوا تر دې وخت پوري په داړه سن دی ویل سوی.
افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي په نوم 1340 کیلومتر اوږدي د ګیس پایپ لاین منصوبې پرانسته کړې ده. د ټاپي په نوم دغه منصوبې د پرانستې اولنې پړاو د افغانستان د لویدیز هرات ولایت د سرحدي سیمې سره نږدې په ترکمنستان کې ترسره شوې ده. وروستو افغانستان کې هم د ټاپي د پرانستې دغه سي یوه دستوره شوې ده. د هرات والی بیان جیلانی فرحات په دې اړه ویلي چې د جګړه ځپلي افغانستان نه تیریدونکي دغه ګیس پایپ لاین د سارنې لپاره به کلک ګامونه اخیستل کیږي. په عین حال کې د افغان حکومت سره په جګړه بوخت طالبانو هم دغه پروژې د ملاتړ اعلان کړي.
په پېښور کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې د چارواکو په موټر چاودنه کې د ډرایور په ګډون درې تنه وژل سوی دي. د دې ادارې چارواکي ویلي چې نن سهار نږدې 9 بجې کوهاټ روډ سره نږدې په دیر کالونی کې سرکاري ګاډۍ باندې دغه چاودنه سوې. په سمدستي ډول د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ګرشام کې د دیر شزر لپاره د جګړې او درولو او دغه هباد مشرقي خار غو ته بشري او طبي مرستو اجازه ورکولو لپاره نن یو قرارداد باندې رای ورکوي. د کویت او سویډن لخوا وړاندې کړي قرارداد په مسوده باندې وروستو زیارت پورس اعتراضونه کړو او په دې کې د بدلون کولو تجویز ورکړو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شام کلک ائتلافي هواد به په دغه قرارداد خپل رای څنګه ورکوي.
د نایجیریا شمالي ریاست یوب کې د بوکو حرام ترګري ډلې لخوا نږدې 100 تښتول سوي نجونو کورنۍ وایي چې له تر اوسه لونه به درکدې. که څه هم د چهارشنبه په ورځ د نایجیریا پولیسو دا کړه و چې شپږ اویا نجونه راخوشي کړي دي. خو د یوب ریاست ګورنر وایي چې ونجلۍ هم نه ده بیرته راخلاصه کړې. په نایجیریا کې د کال 2014 راهیسې دا دویمه لویه پېښه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ریډیو د ګران اردوونکو تاسو وایو چې دا وخت د کراچۍ او کوټي د پاکستان سپر لیگ میچونه روان دي. کراچۍ کینګز یو سل او یو کم 50 رنونه جوړ کړی دي. د نه حالو بغاړو په تاوان باندې دا وخت کوټه ګلیډیټرز سلور رنونه جوړ کړی دي او د دې یو لوبغاړی اوټ شوی دی. هغه هم رن اوټ شوی دی چې د استرالیا سره تعلق لري. د دې لوبې حال به تاسو ته مونږه وخت په وخت باندې وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ موږ سره یو شمېر نور رپورټونه هم شته د شام په سره د ملګرو ملتونو چې کم امنیتي شورا کم قرارداد دی په دې به هم تاسو تفصیل وړاندې کوو چې په ګرد شام کې زیات امکان دی د دېرش تو ورځو لپاره ډزبندي وشي. د قبایلي سیمو د تعلیم په حق له هم زمونږ سره یو رپورټ شته دی اوبه هم تاسو وړاندې کوو.
او اوس قدرمنو اردوګو تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د سوات کمی جرګې دا دعوه کړې ده چې پاکستان فوج ورته باور ورکړی دی چې په خوازخیل کې د د فوزی چک پیسټونو په ضد سي کوم احتجاجي مظاهره سوي وي. هغه کسانو په ضد سي مقدمه کړې وه. دا مقدمه به ختمه وي او چک پیسټونو به نورو د فوز لخوا ولس نه زورول کیږي. په دې اړه د سواد د کمی جرګې ویان ښاغلی احمد شاه وایس اف امریکا دیوا خبریال فیاض ظفر سره دا خبرې کړې دي. فیاض ظفر ورسره مرکه کړې ده. تاسو ته دا مرکه وړاندې کوو.
څنګه چې تاسو وویل چې د یو څو ورځو په سواد کې حالات ډېر کړکېچن وو. خلک کې غوسه وه ځکه چې داسې واقعیت شوي د کم خودکش واقعیت چې په کبن تحصیل کې شوی دی. نه پس عوام راپاسېدلي وو د چک پوسټونو باندې چې هغو کم د هغو سره کم د فوجي حکامو د پولیسو کم برتاو وو. خلک ډېر زیات تنګ راغلي وو. په دغه سلسله کې سواد قومي جرګې ته خلکو وویل چې یاره تاسو راپاسئ، تاسو خلک ولس راپاسوئ او په دې باندې یو بھرپور احتجاج وکړئ. نو موږ د احتجاج کال وکړو. راتلونکي په 15 تاریخ د اتوار په ورځ باندې چیرې موږ به موږ ورکار کې یو ډېر غټه مظاهره کوو او د دې ظلم او د دې زیاتو خلاف. نو بیا زموږ سره دلته سیو د حکام او فوجي حکام رابطې وکړي چې تاسو راشئ. موږ چې ستاسو سره مطالبې دي هغه موږ حل کوو.
ستاسو کمی کمی مطالبې
زموږ نه مطالبه دا وه چې یاره په چک پوسټونو باندې یا خو دې بالکل ختم کړی شي. ختمی نه نو بیا دې دا پولیس ته پوره شي چې یاره پولیس چونکې د دې ولس سره د دې په دیزه په کلچر باندې دیزه په دغه باندې ډېر خپويږي. هغه دې وسره دغه وکی دویم کم اف آی آر چې پټار تاریخ باندې د کم کسانو خلاف شوې دا مظاهره زم مظاهره په نتیجه کې دا دې واپس واغسته شي. او وسره وسره سواد نورې مسلې وي. فار ایگزامپل چې کم ایکسپریس وی د تر روان دی هغه د خلکو بزریز مکو کې دی. نو مو ته چې دا د سین په غاړه غاړه باندې بوزي او سواد کې ډېر لیمټډ مکه دا
شاسې سرچ اپریشن یې لټونه اپریشن دی.
سرچ اپریشن باندې خبر وشو چې را تاسو په سرچ اپریشن تاسو په کار چې انټيليجنس بیس اپریشن وکړي. دا سي د خلکو دلته کې چې کم د کورونه دی یا عزتونه دی هغه مو په عمل کوي. دلته زموږ پر روایت دی او د پښتنو دا سي نه کیږي. او که تاسو خامخا ضروري نه په کار کې تاسو بیا لیډي پولیس وی هغه د نن کور د میل باندې کوي دن نه نزی ستدی باندې وشو په خلکو پیری خبرې وشو چې په بازي علاقو کې په
هغه
ولس باندې مجبورا کوي چې هغه پیری وکی. په دې ټولو دا ټولې مطالبه هغه زموږ سره اومنلې
او دا سستا سو لیک وشو کنه
د لیک باندې دا خبره وشو چې یاره مونږ اوس پرسیدي دا جارو کوم په دې شرط باندې د خپل جلسه د بنوز منتوي کړی دا چې د دې طرفه به وسوم هغه د غراشي باقاعده پرسیدي راشي چې مونږ کیناستو دا د مطالبه مونږ اومنلې او دا په نتیجه کې مونږ هم خپل نن پرسیدي جاري کوو.
سو نه مطمئنه چې دا مطالبه مذاکرات چې دا مطالبه به اوس هم ورسې
چونکی په اس دا مسله یوازې په سواد پټول وطن کې ټول چک پوسټ چک پوسټ او ټول مسلې دی او ټول خلکو ته دا ستونزې ورپېښې دي. نو موږ دا نه شو ویلی چې زموږ د دې مذاکراتو نه پس په ټولې مسلې حل شي. خو زموږ پوره یقین دی چې کم ملګرو زموږ سره د سواد ولس زموږ سره کم مرسته کړې ده. کم چې د سواد نه بهر کم ملګرو موږ ته د خپل سپورټ او خپل سهاره را کړې وه چې موږ به درځو موږ ستاسو سره بالکل مرګتیا کوو یو په غټه پیمانه باندې به دا احتجاج کوو. نو موږ د دې ډېر زیات شکریا کوو. په ټول سواد ملکن ډیویژن کې وکیلانو ډېر زبردست سټرایک کړو په دې مسلو باندې. زمونږ بعضې د ډسټرکټ اسمبلی چې د هغو قرارداد پاس کړو. زمونږ بعضې قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو په باندې خبرې کړې دي. ټولو موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو، شکرګزار یو. او د دې د اتفاق او اتحاد برکت چې نن دا حکام موږ سره کېناستو او موږ ته یقین دهانی راکړه. نو که ان کیس دي دا ونه کړی شو دا په دې خپل باندې عمل نو برز موږ بیا کال ورکو بیا به راپاسو بیا به د خپل احتجاج جاري ساتو.
ډېره مننه شاسې د وایس اف امریکا سره خبرې
کړې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا د یوې ګنټې خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانې اوري. افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي په نوم د 1314 کیلومتره اوږدې ګیس پایپ لاین منصوبې پرانسته کړې ده او د افغان حکومت سره په جګړه بوخت طالبانو د دغه پروژې د ملاتړ اعلان هم کړی دی. تفصیلی رپورٹ پہ دا اسلام آباد نا تاستا پہ دی رپورٹ کی بلاندی کو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان صدر اشرف غنی نن د ترکمنستان او افغانستان په پوله د ټاپي یعنی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د 1314 کیلومتره اوږد پایپ لاین منصوبې د ډومبي پړاو پرانسته وکړه. په دې منصوبه به لس بلیون ډالر خرڅ راځي. د ډېرې مودې راهیسې د زنډ ښکار ټاپي پایپ لاین منصوبه به تم ده چې په دوو کالو کې سرته ورسي. امریکا د ایران، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبے پر ځای د ټاپي منصوبے ملاتړ کوي. ماهرین دا منصوبه د رقیب هیوادونو هند او پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعاون پر ځای کولو لپاره ډیره مهمه بولی. دا ګیس پایپ لاین به د افغانستان د هغه سیمو نه هم تیریږي چرته چې حکومتي عملداري ډیره کمه ده او ماهرین د دې منصوبې سرته رسولو او کامیابی باندې اکثر لا یې سرګندوي. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد نن اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د دوی تاریخ د ګیس پایپ لاین ته سیکورټي ورکولو ګارنټي ورکولو ته تیار دی. مونگا دا ٹاپی حفاظت تا تیار یو. دا دا افغانستان دا اقتصاد دا پارا دیر مهمه دا. ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دا طالبانو دور حکومت کې هم دا ٹاپی منصوبه زیر غور وا. پا دی موقع دا افغانستان صدر اشرف غنی وی چې دا منصوبه دا افغانستان راتلون کی نسلونو دا پارا یو پیغام دی. اشرف غنی وی چې تمه دا چې زمونگا راتلون کی نسلونو با دا منصوبه پسیما که زمونگا اقتصاد خکولو، خلکو تا نوکریانی ورکولو، سیکیوریتی زیاتولو او دا تندرو پر ضد زمونگا جګړې ته یو ګډ بنیاد تر لاسه کړی. خو د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر زبیر وایي چې دا منصوبه تر هغه نشي کامیابېده چې تر کومې پورې افغانستان کې امن نوي راغلی. دیوار ریډیو سره په خبرو کې د اووی
بیا چې کوم دی هغه دا دی چې افغانستان کې خو دومره جنگ لګیا دی او هغه جنگ او روز به روز سیوا کیږي چې یو خود سکیور تاریخ پر سکیور بل د درې ملکونو افغانستان، د پاکستان او د هندوستان خپل تعلق کاتی هغه دومره زیات شکوش جواب کې انحتی دي او یو بل پس به سخت خبر کې تاسو یو جوائنٹ منصوبه داغه کامیابی چې دا خو بالکل ناممکن ده. ما آینده لپاره دا ټیک دي داغه بنیاد دی واچي او هغه به حالات په افغانستان کې بدليږي. که افغانستان پاکستان سره دښمنی ساتي نو ورته لارې سپاکي او نو ورته د ګیس لارې جوړيږي خبره ده. او هندستان چې کوم رویه اختیار کړي دا داغه فوج افغانستان ته مصیبت جوړ کړی دی او امریکې ته هندوستان افغانستان کې مداخلت خلاص کړ د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ښه شي او د پاکستان او امریکې تعلقات به هم ښه شي. شاید چې طالبان سره هم سروغ جوړ شي. تر کومې پورې هندوستان په افغانستان کې لګیا دی زما په خیال کې خو دې نه سره جوړي.
د ټاپي پایپ لاین منصوبې نه به د ترکمنستان نه 3.3 بلیون کیوبیک میټر ګیس د افغانستان، هرات، فراه، هلمند او نیمروز صوبو په لاره پاکستان او هند ته ورکړي. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اووی چې د ټاپي منصوبه د پاکستان مخ په وړاندې تلونکي توانایي ضرورتونه پوره کولو لپاره ډیره مهمه ده. د اووی چې د ټاپي منصوبه سره د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک منصوبه هم نه صرف د پاکستان بلکې د ټولو سیمو لپاره ډیره مهمه ده.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. تاسو د ټاپي پروژې په اړه وروستۍ تفصيلات واوریدي. هم د دې پروژې په اړه د افغانستان ولسی وګړي څه خبرګون لري. د افغانستان څخه د ډیبر ریډیو خبریال اکمل روان ځینې پوښتلې دي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هر چې ته ځی کنه د په باید په سر ځان باندې مال باندې خپل ځان باندې مدسي د پروژې باید وساتي او دغه پروژې چې دغه ته ورزې مثلا هند او پاکستان د جنرال ستدي کنه دغه د بهرنی هوادونو د ما وختونه د سه لکه مثلا افغانستان د چمتو د ګور څومره نام نی په افغانستان کې د چمتو سره د پروژې فتاسوله او دوی ته د لارې دوی ته انتقالي کنه او هغه لوګو نه ما وختونه دغه سه د پروژې کې له افغانانو سره له موږ سره لاس یو کی او یو جسی لموږ سره د پروژه په بشپړ توګه په خپل سر باندې ورسی.
نو محمد عارف ته غزنی ولایت وسین کيم کومه پروژه سي د هرات په ولایت کې پرنسپل سي د ټاپي پروژه موږ ته ډیر زیات خوښیو. کچیر داس پروژه په افغانستان کې رامنځته سي زمينه ځوانانو ته مساعد سي نو زموږ ځوانانو داس پروژه کې خپل د هواد کې دنه نه داس مصرف سي نو زه فکر کوم سي هم به ځوانانو راتلونکي سمي هم به د هوادونو غټي وستي نور هوادونو لکه په دې پروژه کې پاکستان سو هند سو ترکمنستان څو په دې کې د وګړو ځوانانو راځي کار کوي مشترک ګټر لري ټول هیوادونه او بل د امنیت لحاظ نه زموږ د پاکستان او د افغانستان بل خصوص د پاکستان او د هند اړیکې ډېر سره خراب وي کچیر دغه پروژه له پاکستان مثلا هند ته تیریږي حتما دا د دې ترمنځ د ورورولۍ پزار مستقیږي بالکل د افغانستان او پاکستان سره اړیکې ټینګيږي دوسنه اوس وختونو کې د افغانستان او پاکستان سره اړیکې ډېر خراب شوې دي نو په هلال هیوادونو هم کوم لګونډي هیوادونو سي دغه پروژه چې کوم په افغانستان کې پیل کیږي ګټه پاکستان تر رسیدي هند تر رسیدي کوم چې په هند کې پیلېږي ګل پاکستان شتيريږي ګټه افغانستان تر رسیدي دا ډېر مفید دي د هیوادونو لپاره نو زما په نظر د افغانستان او د پاکستان لپاره هم ډېر مهمه ده د هند لپاره هم ډېر مهمه ده د ورورولۍ په ځای مستقیږي نو خدای دې وکړي چې ګاونډي هیوادونو د ته صادق وسی او خپل رول دلته ډېر زیات په صداقت سره ادا کړي
زما نوم هارون پوپل د کندهار اوسیدونکی نو دا ډېر یو غټ لاسراوړنګ ده د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره یو ډېر غټ زیری دی الله تعالی جل جلاله جو کې چې افغانان همیشه دغه سره متحده اوسېږي چې دا نور باقی پروژې د افغانستان د بیچاره ملت لپاره سره لاس یو کې او دا ملت راپورته کې افغانستان پر پښو ودري نو موږ د خپل جمهور څخه خوشاله یو او موږ دا اله زنجلرو چې همیشه دا نور پروژو کې هم دا غسه ګامونه واخلي چې افغانانو سره یو ځای سي او د ډېر لیر لیر ځایو څخه چې کم افغانان په فکر په بشارګي کې لکه په پاکستان او په ایران کې چې ژوند کوي دا راسي پر جې غټو پروژو باندې پر کار سي افغانستان بیا پر پښو ودري او د افغانستان او د پاکستان او د هندستان چې دی لاسر یو کې دابه د دروسرو کشورو د امنیت او د اقتصاد باندې ډېر ښه اغیز ولري دا سې د امنیت خبره کوم تاسو راوخلو مستاسه پر هر پروژه کې چې د افغانستان لپاره کاریږي بل شک چې افغانان به پر هغه باندې هم پر کار کیږي هم د افغانستان امنیت اقتصاد وړيږي خو بیا هم یاد اوري کوم په جی کې کا پاکستان سم نقش ولري
حکمل صدات روان امریکا غږ دی ریډیو کابل
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیواله ادارې د کال 2018 په رپورټ کې څرګنده کړې چې پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې په ټپا ولاړې دي نور حال په تاسو زموږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي
ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلیز رپورت کې ویلي چرته چې ولسی غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړې وي هلته ولسی ازادي او د مطبوعاتو ازادي کموي په رپورت کې ویل شوی چې په نیوزیلند کې د شفافیت کچه په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوړه ده او د ټولو بدحال د افریقي په سومالیا هیواد کې لیدل شوی دی. ادارې د پاکستان او افغانستان په اړه ویلي دي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د بډو رشوتونو پر ضد هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. د ادارې مشر ډیلی لیا فراری روبیو ویلي دي د بډو رشوتونو ختمول جمهوریت مضبوطولی شي. دغه مشر زیاته کړې ده که بډې رشوتونه زیات وي نو د ولسي ازادۍ احترام، قانون باندې عمل او انصاف ملاوېدل کم وي. په دې معنی د دې شمېرې رامخې ته کېدل ښایي چې شفافیت او جمهوریت د یو بل سره تړلي دي. که موږ د بډو رشوتونو پر ضد هلې ځلې کوو نو په اصل کې موږ د جمهوریت لپاره جنګیږو. د شفافیت نړیوالې ادارې په رپورټ کې ویل شوي دي چې په تیرو شپږو کالو کې په ځینو هیوادونو کې د روڼتیا کچه لوړه شوې ده، لکه برتانیا، آیورکاس، سنګال، خو په بعضې هیوادونو لکه شام، یمن، استرالیا کې دا بیا ډیره ټیټه شوې ده. رپورټ زیاتوي که په عمومي کچه وکتل شي نو د تیر کال په مقابله کې په 2018 کې په نړیواله کچه د بډو رشوتونو په صورتحال کې ډیر څه فرق نه دی راغلی. میرمن فراری وایي کوم هیوادونو کې کرپشن زیات وي هلته په سماجي ټولنو او په مطبوعاتو زیات بندیزونه لګول شوي وي. د مثال په توګه که تاسو مکسیکو ته وګورئ نو هلته هره ورځ خبریالان وژل کیږي یا زورول کیږي. دا ځکه چې دوی د بډو رشوتونو قصې راښکاره کوي او په ځینو وختونو کې دوی د منظم جرمونه هم وړاندې کوي. رپورټ کې په دې اړه تشویش څرګند شوی دی چې یورپي هیواد هنګری کې د روڼتیا کچه ډیره راټیټه شوې ده. میرمن فراری وایي کوم ځای کې چې بنیادي ازادي شته هلته د روڼتیا کچه لوړه وي. د هغې تر مخه داسې هیوادونه هم شته چېرته چې د قانون د وینا او د چاپ د ازادۍ احترام کیږي او موږ هم سخت کال د شفافیت په شمېره کې د دوی نمونه د ټولو وړاندې وینو، لکه نیوزیلینډ، ډنمارک، ناروې، فنلینډ او سویټزرلینډ. دا اداره هر کال په نړیواله کچه په ولسي ادارو کې د بډو رشوتونو د صورتحال په اړه خپل رپورټ وړاندې کوي. د ادارې انتظامی مشر پیټریشا وایي که خبریال یا اکټیویست د بډو رشوتونو پر ضد خبره کوي نو ده ته نه دي پکار چې په خپل ژوند ویریږي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ګرد شام کې د دیش ورځو لپاره د جګړې ادرولو او د دغه هیواد مشرقي ښار غوتا ته بشري او طبي مرستو اجازت ورکولو لپاره نن په یو قرارداد باندې رای ورکوي. نور حال په تاسو ته د وایس اف امریکا په رپورټ کې زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د شام لپاره د ملګری ملتونو خصوصي استازي ستيفان دي مستورا د جمعې پر ورځ شام کې د سمدستي دزبنده خواست کړي. شام کې دا وخت د صدر بشار الاسد فوزونو لخوا پلازمینه دمشق سره خوا کې غوطه سیمه په ختیز برخو ناتر سره بمباري روانه ده. دغه شان د یاغیانو لخوا په دمشق هم د ماټر ګولی را گزاریږي. د خاغلی مستورا لخوا په دې اړه جاری یو بیان د ملګری ملتونو ویاندې په جنیوا کې لوستلې او وایي د آستانا پروسې درې ضمانتیان روس، ایران او ترکی دی په اجله توګه راغونډ شي او په شام د جنگ جګړو څخه پاک ځایونه دی وټاکي. د شامی یاغیانو په ولکه کې غوطه سیمه باندې د شام هوایی فوزونو چې د روس مرستې ورسره دي نن په شپږم ورځ هم بمباري جاری ساتلې چې ترنن د شپږو کسانو د مرګ جوبلې اطلاعات دي. د ملګری ملتونو امنیتي شورا به د جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 11 بجې د هغه قرارداد مسودې باندې رای ورکوي کوم چې شام کې د ختیځ غوطه سیمه باندې د یوې میاشت ډزبندیز غواړي. ملګری ملتونه وایي د ډزبندیز سره به دوی جنگ ځپلې غوطه سیمه ته د بشري او طبي مرستې رسولو جوګه شي. د زیارت پر ورځ سویډن او کویت لخوا په ملګری ملتونو کې د قرارداد په مسوده کې بدلون پر سر روس اعتراض کړي. د شام صدر بشار الاسد کلک پلوی روس په اړه دا لا سرګند نه ده چې هغه به امنیتي شورا کې خپل رائے استعمال سړول کوي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس استازي وسیلی نبنزیا امنیتي شورا غړو ته ویل شورا له پکار ده چې په هغه شرطونو ځینې موافقې ته ځان ورسوي کم چې ممکن وي. دی وایي د قرارداد وړاندې کوونکو ته علم دی چې شام کې څوک ډزبندۍ ته تیار نه دي. داسې وړاندیز مخکې نه پروت دی چې ټول شام کې د یوې میاشتې لپاره ډزبندیز غواړي. موږ لیواله یو چې وګورو د ډزبندۍ باندې موافقه کېدو لپاره به کم ضمانتونه وړاندې کیږي خو د بده مرغه په دې لا تر اوسه ځواب مو نه دی لیدلې. تیر ورځ امریکا په ختیز غوتا د ایران او د روس بمباری په سختو ټکو کې غندلې. د امریکا خارجه وزارت ویان دی میرمن هیدر نووارت یوې خبری غونډې ته ویل د دمشق په خواو شاسیمو کې د شامی واکمنو د لاسه د سلور سوه ملکی کسانو د مرګ ذمہوار روس دی. د روس د امداد پرته دا تباهی او مرګونه به چیرې هم نه وو شوي. امنیتی شورا کې د ډزبندۍ د قرارداد پاس کېدو لپاره نه وټونه پکار دي او شرط دی چې د شورا 15 مستقل غړي دا ویټو یا رد هم نکړي. په امنیتی شورا کې د امریکا استازي میلمن کیلی کیوری وای روس د روان حالاتو حل لپاره یو غونډې خواست کړي خو اراده یې د حل لار موندلو کې د خندان اچولو ده. نوموړی ویل امریکا د قرارداد په حق کې رائے ورکولو لپاره په دې وخت هم تیار ده. د شام پلازمینې دمشق په خوا کې پرتا غوتا سیما یوازنی داسې علاقه ده چې حکومت مخالف وسلوال پر کنټرول لري. دا علاقه د وسلوالو څخه پاکولو لپاره د روس په امداد د شامی عسکرو پوځي عملیاتو کې پروستیو کې توندی راغلې. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګیټارز له امنیتي شورا څخه غوښتنه کړې چې د اوربن لپاره وړاندې قرارداد تایید دی وکړي، په خاصه توګه د غوتا د سیمې سلور لکه محاصره آبادې امداد لپاره کوم چې طبي پاملرنې ته سخته اړتیا لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو. د قبایلي سیمو په زرګونو طالب علمان د ایجوکیشن ټیسټ اینڈ ایویلویشن ایجنسی یا د تعلیمي امتحانونو د جاج ادارې د هغه امتحان انتظار کوي چې د دغه امتحان وروستو قابلانو طالب علمانو ته د خیبر پښتونخوا په اعلی تعلیمي ادارو کې ویلیا داخلي ورکړل کیږي. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت سمو د وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په مرسته د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ذهینه او باصلاحیت طالب علمانو له د خیبر پښتونخوا په ځینې جدید تعلیمي ادارو کې د ویړیا تعلیم ورکول یو پروژه شروع کړې وه. د کومې لمخه چې د تیرو څو کالونو راهیسې هر کال د سیمې 50 طالب علمانو له د دوی د ذهني صلاحیت معلومولو په لړ کې د ایجوکیشن ټیسټ اینڈ ایویلویشن ایجنسی یعنی د ایټا یو ټیسټ اخیستی شي او په دغه ټیسټ کې کامیاب قبایلی محصلینو له د پیښور، ایبټ آباد، بنو او مردان ځینې جدید تعلیمي ادارو کې داخلي ورکولای شي او دغلته د اووم صنف نه تر لسمه صنفه دوی له ویړیا تعلیم هم ورکولای شي. خو سخت کال تر دغې دمې د دغې ټیسټ نیټې اعلان نه دی شوی. د کومې له وجې چې په دغه ټیسټ کې برخه اخیستونکي په زرګونو قبایلي محاصلین د بې صبرۍ او مایوسۍ ښکار دي. د کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکی یو تعلیمي کارپوه حضرت ګل د دغه طالب علمانو په استازیتوب د حکومتي چارواکو او د سیمو مشرانو نه غوښتنه کوي چې باید دغه نیټه دې زر
مشرانو سره
په ګرد قبایلی علاقو کې د جدید تعلیمي ادارو نشټوالی او د تیرو څو کالونو په مهال د ترهګرۍ پیښو او پوځي عملیاتو له وجې هم د سیمې په زرګونو تعلیمي ادارې متاثره کېدو له وجې د سیمې سره تعلق لرونکي ذهینه او باصلاحیته طالب علمان او د هغوی مور پلاران هم دا غوښتنه کوي چې د ایټا ټیسټ په بنیاد د خیبر پښتونخوا په معیاري سکولونو کې داخلي ورکولو د دپاره د هغوی په سیټونو کې هم اضافه وکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا د 50 لکو نه زیاتې آبادۍ والا سیمې دپاره فقط 50 سیټونو بیخي کم دي او دا چې دغه شمیره د کم از کم تر سل پور اضافه کړی شي. په کومه کې چې د نیمه برخه جنکو محاصرینو له هم ورکړی شي چې دغه سی قبایلی جنکۍ هم د اعلی تعلیم او زده کړې موقع ترلاسه کړي. په دغه موضوع چې د تعلیم محکمې چارواکو سره رابطه وشوه نو هغه ویل چې د ای ټاټس نیټې زر تر زر اعلانولو د هغې دپاره مالي پانګه ترلاسه کولو او په سیټونو کې هم اضافې دپاره ګورنر خیبر پښتونخوا ته یو مکتوب لیږلی د کومې چې هغوی اوس د مثبت ځواب په انتظار دي. ابراهيم شينواري ويو اي ديوا خيبر ايجنسي.
د واشنگتن ډي سي نه دا